اون قدر من دوستان وقت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. بروکسل کې د ناتو مشرانو پرون یو آر بی اشمنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخبه په افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په لومړي رسمي سفر پرون لندن ته ورسید او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف وایي د ګوند رهبران نواز شریف نن مازیګر له خپل لور مریم نواز سره لاهور ته رسیږي او د ګوند غړي او مشران هرکلی ته هوایي ډګر ته ورسي. دوستانو ستړي مشه د اساتې رډیو په یو بل خبرونه کې محرکلې کوو. پر یادو مسلو سربیر نور ریپورټونه لرو خو په لاره خبر مکو. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو د راوتلو لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړ شوی دي. د ناتو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس اسکاپار ارتی وایي دا چې اوربن مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې د ډګر ته بیرته ستانه نشول دا د دې سرګندوی دي چې افغانستان کې خلک سوله غواړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولی دی. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو دراوتلو لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړ شوی. د پنشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی وایي چې په خنج ولسوالۍ کې د غره د خویدو او سیل لامل زیات مالی تاوان رسیدلی خو د مړو او ورکو کسانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. ښاغلی صدیقی پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د شپږو کسانو د مړینې خبر تاییدولی شي. دوی دا یو ډیره هولناکه پیښه متاسفانه نه یو توانیدلی چې د تلفاتو دقیق شمیر معلوم کړو. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او 200 کورونه تخریب شوي. سلګونه جریبه کروندې ویجاړې کړې او سلګونه د میوې او بې میوې ونې هم له بیخه ایستلې. خو د پنشیر ولایت د امنیت امیر نجم الدین بیا په یوه مرکه کې په دې بیخه کې د مړو او ورکو کسانو شمیر 14 تنه یاد کړ. د پنشیر د والی مرستیال محمد امین صدیقی چې په مصیبت ځپلې سیمه کې د مرستې رسولو او د وضعیت د څارنې ځانګړي کمیټې مشر هم دی وویل چې په سیمه کې د سیلاب د بیا راتګ خطر هم شته. خو د ملي دفاع وزارت ته خبر ورکړی چې ځانګړي تحقیقات ډلې ورواستي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا مهال په بروکسل کې دی پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړي. دا ناتو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس کاپارتی وایي دا چې په افغانستان کې اوربند مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې ډګر سره مخخه وکړه د خی چې د دې هیواد ولسونه په واقعي توګه سوله غواړي. دا ناتو د امریکایي جنرال پرون په بروکسل کې د ازادي رډیو خبریال ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو رښتینی پرمختګ کړی او ناتوی پر روزنه کار ته ادامه ورکوي څو دا هیواد یو وار بیا د تورستانو په ځاله بدل نشي. د وای دا ناتو د نهوی شغلو او زموږ شریکانو یو وار بیا له ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه اعلان کړه ورته ویل چې تر 2040 میلادي کال به مالی مرستې کوي. زموږ پیغام دا دی چې موږ تر هغه په افغانستان کې داسې پاتې کیږو څو داسې شرایط برابر شي چې هلته ثبات ټینګ شي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د جګړې ډګر نشي ګټلی او باید د سیاسي حل موندلو لپاره له حکومت سره خبرو ته کینی. اخوا د کندوز د چارداري ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري پرون مخام ازادي رډیو ته وویل چې په چارداره ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي دي.
دوی مهمه پوستي او یا قرارګار وی چې یو د خپل نشه علم او بل د وسلوالو مخالفینو د سړي ختي و دا د قرارګار هم لمنځه ماړي د ماړي صوفي سوجاني او اولیا صفلا دا شان د خرکارانو کلی دا هم وسلوالو مخالفینو لښتونه څخه پاک شوی دي.
خاغلی تیموري زیاته کړ چې په شهر دره ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو کې ولس وسلوالو طالبان وشل شوي. اخوا د افغانستان په ختیځ کې او امریکایي سرتیری وژل شوی. د امریکا د پوځ د خبر پاڼې په حواله په دې عملیاتو کې چې پرون د جولای د میاشتې په 12 نیټه یو افغان سرتیری هم وژل شوی او څو نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دا په یو ونه کې دوهم امریکایي سرتیری ده چې په افغانستان کې وژل کیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې پر خونځیو حملې زیاتې کړې څو حکومتي ځواکونه د پوځي عملیاتو بندولو ته اړ کړي. د لوګر د امنیت کمانډانې ویان شاپور احمدزي پرون ازادي رډیو ته وویل په تیرې وونه کې په لوګر کې زموږ خاصو ځواکونو ځانګړي عملیات کړي چې تقریبا اویاتیا تنه وسلوال مخالفین پکې وشل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر وراستولی. ډونالډ ټرمپ د کیم جونګ اون له لوري ورسېدلی لیک ډیر ښه بللی. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې د کیم جونګ اون لیک چې د جولای د میاشتې په شپږمه ورته لیکل شوی ستاینه وکړه او دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستر پرمختګ نښه بللې ده. د ګورجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو د غړیتوب لپاره چمتو دی. ولسمشر جیورجیو مارګاشیولی پرون ازادي رډیو ته وویل چې هیواد ټول ابتدایي شرایط چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره اړتیا ده پر ځای کړی دي. د ګورجستان ولسمشر د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره په بلجیم کې و. هغه وویل چې هیواد د ناټو غړیتوب ته همدا اوس هم تیار دی او دا د ناټو د غړو هیوادونو کار دی څو دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې ګورجستان څه وخت غړیتوب ترلاسه کولی شي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره سیالي روانه دي. ټاکل شوی ده چې سبا یعنی د شنبه په ورځ د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره خپل کې سره مخامخ شي. د یک شنبه په ورځ به ورستوي لوبوي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کرویشیا له لوبډلې سره مخ کیږي. خبرونه مولا ساده یې راډیوونه واوریدل. باندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په بروکسل کې پرون د ناټو د مشرانو غونډه پای ته ورسیده. د دې غونډې په دویمه ورځ یعنی پرون پر افغانستان بحثونه متمرکز و. د ناټو غړو هیوادونو یو بار بیا ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخه به په افغانستان کې پاتې شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د اوروزګان ولایت په تیرین کوډ کې یو شمېر بې ځایه شوي خلک د مرستو د نه ور رسېدو له کبله شکایت کوي. دوی پرون په یو اعتراض کې راټول شوي وو. په لوګر کې په وروستیو کې پر ښوونځیو او د پوهنې پر ادارو بریدونه زیات شوي. ولې په دې موضوع باندې د لوګر د امنیت قمندانۍ د ویان سره غږېدلی یو. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف چې د یوې محکمې له خوا په لس کاله بند محکوم شوی نن له لندن نه پاکستان ته ستنیږي. په دې موضوع به ریپورت ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړي رسمي سفر پرون لندن ته ورسېد. په ونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام له یاده مباسي هم درنګه کور کلم خبريږي. په بروکسل کې د ناټو مشرانو پرون ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې شي. ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی څو د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ازادي راډیو همکار احمد شیبر چې په بروکسل کې دی په دې اړه نور تفصیل راکړي.
ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ تر څو د نړیوال ترورزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ناټو عمومي منشي په بلجیم کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالي مرستې تر 2024 کال پورې ادامه وکړي. ینس ستولتنبرګ وویل چې بهرني ځواکونه به هم په دې هیواد کې د شرایطو پر بنسټ دیروي.
This will help them further develop their special forces and air forces.
دغه افغانستان سره مرسته کوي چې خپل ځانګړي ځواکونه او هوایي ځواکونه د نړیوال ترورزم پر ضد په مبارزه کې نور هم پراخ کړي. همدارس موږ د ولسمشر غنی د سولې د باجور اته وړاندیز قوي ملاتړ وکړ او له افغانستان سره به زموږ دوامدار ژمنه ده د هیواد له دې هڅو سره چې د دایمي سولې او پخلاینې لپاره یې کوي مرسته وکړي. د ناټو مشرانو او شریکانو یې په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ناټو په اعلامیه کې چې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې خبره شوې ده راغلي دي چې د افغانستان د لانجې حل لاره دا ده چې خبرې وشي. د اروپا لپاره د ناټو جګپړې قمندان جنرال کورتس کپروتی هم د ناټو د غونډې ترڅنګ د پنځشنبې پروسه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له سولې پرته بل لار نه لري.
there
موږ تر هغو په افغانستان کې یو چې هلته موږ داسې شرایط پیدا کړو چې په دغه هیواد کې اړتیا ورته لرو. طالبان د دې ستونزې پوځي حل لاره نه لري. دوی باید د خبرو میز ته راشي. د ناټو، اروپایي ټولنې او د افغانستان د حکومت د غوښتنې سربیره طالبانو د سولې خبرې رد کړې دي. په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اعلامیه کې چې د سرمشریزي په پای کې خبره شوه له پاکستانه په ځانګړي ډول غوښتل شوي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، د تروریستانو د مالي مرستو مخه ونیسي او پرې نشتي چې د پولې پورې غاړه بریدونه وشي. په ورته وخت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان هرکلی کړی دی. اسلام آباد تل په خپله خاوره کې د ترهګرو د ځالو موجودیت رد کړی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې باثبات افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې او امنیت د بحث تر څنګ ناټو پر شی حکومت ولی او د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کړی دی. همدارسې روان کال د آزادو او شفافو پارلماني او راتلونکی کال د جمهوري ریاست پر ورته انتخاباتو تاکید کړی دی. احمد شیبر، آزادي راډیو، بروکسل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لښپګ نوي اوریدل شي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمد زیوی وسلوال طالبان پر قونزوي حمله کوي. سوپر حکومت فشار راولي چې په دې ولایت کې پوځي عملیات بند کړي. وسلوالو طالبانو د پنځشنبې په شپه د لوګر په مرکز پولي عالم کې د نجونو او هلکانو ویلې سي ته ور واچو. د لوګر د پونی ریاست په حواله په دې قونزي کې تر زرو زیات زده کوونکو درس وایي. فرشتې جلالزی له شاپور احمد زی سره مرکه کړی او په پیل کې پښتنه ځینې کړی چې څومره خونځي په یوونی کې تړل شوی یا سوځول شوی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په تیر یوه اونۍ کې په لوګر ولایت کې په محمد اغې ولسوالۍ کې همداراز مرکز الوزی او بابوس په سیمو کې زموږ خاص ځواکونو خاص ځانګړي شپنی عملیاتونه ترسره کړل. چې په یاد عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته ډېره قوي مرجوبله واوښته چې تقریبا اویا اتیا نفره وسلوال مخالفین په هوایي بمبار او ځمکني عملیاتو کښې وژل شوي دي. طالبانو د یادو عملیاتو کارولو په موخه دوی اوس یوازې یاد ولایت 16 ټارګېټ کړي. د مخامخ جنګ توان نه شي کولی امنیتي ځواکونو سره. اوس دوی غواړي چې د معارف په برخه کې ځینې 16 په محمد اغې ولسوالۍ کښې هم داسې مرکز کښې دوی ټارګېټ کړي دي او ځینې مکتبونه یې هم سوځولي.
احمد زی صاحب، په کومو ولسوالیو کښې مکتبونه بند دي؟ یعنی کوم ولسوالیو کې اصلا مکتبونه تړلي؟
ما چې تاسو ته وویل محمد اغې ولسوالۍ کښې ځینې مکتبونه دي، دوه درې یا تقریبا 4-5 همداراز. په مرکز کښې دوه مکتبونو ته دوی اور ور واچوه، یو په بابوس سیمه کښې او بل په جویک سیمه ورته وایي. هغې ته اور ورولی وو چې زموږ پولیس هم سیمې ته رسېدلي وو، اطفایه هم رسېدلې وه، هغې ته هغه اور یې مړ کړی وو. اما دشمن په دې کار باندې نه شي کامیابېدلی چې دوی دې ولس ته توان ورسېږي یا دې ولس ته صدمه ورسېږي. اما دوی اوس غواړي چې ولس راپورته کړي د نظام په باره کښې چې دوی باید عملیات ودروي په لوګر ولایت.
احمد زی صاحب، دوی په لوګر کښې خو دغه دی، تاسو دغه مکتبونه که سوځول شوي دي یا بند شوي دي، د دې له امله خو به ډېر کوچنیان بې تعلیمه پاته وي. تاسو سره کوم ارقام شته؟
طبعا اوس ارقام یې ما سره نه شته. تاسو کولی شئ چې معارف څخه یې واخلئ، د لوګر ریاست معارف څخه. دا طبعا یاد شاګردان اوس نه شي کولی چې ښوونځیو ته راشي.
نو تاسو حکومت، د امنیتي اداره په لوګر کښې، تاسو څه کوئ؟ یعنی بالاخره د دې مشکل حل به څنګه کوئ؟ دا کوچنیان به مکتب ته نه شي تلای او په ډېرو ولسوالیو کښې به مکتبونه بند وي یا به انجونه خو اصلا تلای نه شي، نو دا مسله به تاسو څنګه حل کوئ؟ څه یو لنډ مهاله پلان ورته لرئ؟
بلې، هو، د لوګر ولایت رهبري، امنیت قمندان والي صاحب، همداراز د ملي امنیت رئیس د یادې موضوع په تړاو یو ځانګړې غونډه ترسره کړه چې نوي پلانونه لري. انشاءالله د ولس سره به هم خبرې کوي تر څو د دغه ناخوالو دغه ستونزو مخه ونیسي. انشاءالله تاسو ته اطمینان درکړو چې په لنډ وخت کښې به دا ستونزې ټولې حل شي.
د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمد زی و چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اورېده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سلګونه جنرالان چې د خدمت موده پوره شوې وه تقاعد ته سوق شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه اقدام د افسرانو د ذاتي قانون له مخې شوی دی. یو شمېر هغه جنرالان چې تقاعد ته سوق شوي ناراضه دي او وایي چې دغه اقدام د قدرونو وژنه ده. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې تقاعد ته د دغه وزارتونو د جنرالانو سوق کېدل د قانون له مخې شوی او وایي دغه جنرالان د خدمت د مودې له پوره کېدو وروسته تقاعد ته سوق شوی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي چې د دغه وزارت جنرالان په دوو ګروپونو کې د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتي قانون له مخې تقاعد ته سوق شوی دي.
قانون ذاتی افسران ساتنمنان در چوکات
د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتی قانون لمخې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې په لومړی ګروپ کې 113 جنرالان او په دوهم ګروپ کې چې تازه تقاعد ته سوق شوې دي 119 تنه دي چې په ټوله کې د دغه وزارت 202 جنرالان چې د خدمت موده یې پوره کړې وي تقاعد ته سوق شوې دي.
خغلی دانشوی دغه اقدام به په امنیتی ځواکونو کې د ځوانانو لونډي اخیستلو سره مرسته وکړي. نوموړی تجربه مسلکي توب او د خدمت دورې پوره کېدل د جنرالۍ رتبې معیارونه بولي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دغه وزارت د احتیاط له 250 څخه زیات جنرالان تقاعد ته سوق شوي دي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
احتیاط هغه ځای دی چې دغو جنرالانو هلته وظیفه نه اجرا کوله، بلکې د دفاع وزارت په احتیاط کې وو او عمرونه یې هم تقاعد ته برابر شوي وو چې د همدې دلیل له مخې دوی تقاعد ته سوق شوي دي.
د خبرو شو راپورونو پر اساس د تیر کال د دلوي په میاشت کې هم د دفاع وزارت 104 شپته جنرالان تقاعد ته سوق شوي وو چې هغه مهال د دې اقدام هدف اصلاحات او د امنیتی ځواکونو په لیکو کې ځوانانو ته د ونډې د ورکړې د زمینی برابرول خودل شوي وو. د شاوخوا 2000 جنرالانو او لوړپوړو افسرانو د تقاعد طرحه د تیر مریض کال د عقرب په میاشت کې ورسته شوې ده. دغه طرحه لمخې 80% جنرالان به تقاعد ته سوق شي. له بل خوا یو شمېر هغه جنرالان چې تقاعد ته سوق شوي دي له دغه اقدام څخه ناراضي دي. د اطفایي پخوانی رئیس او تقاعد ته سوق شوی جنرال محبوب امیری
د جګړې شرایط ته وګورئ، نامنۍ ته وګورئ، دښمنان د کابل دروازو ته رسیدلی دي او دغه اقدام کدر وژنه ده.
اخوا د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون منشي شکیبه هاشمی په اوسنیو شرایطو کې د حکومت دغه اقدام ناسم ګڼي او ټینګار کوي چې باید دغه جنرالانو له تجربو لا ډېره استفاده شوې وای. خو د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحات او ځوانانو ته د فرصت برابرولو لپاره تقاعد ته د جنرالانو سوق کول پر ځای او ګټور ګام بولي. د پوځي چارو کارپو باری ارس په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې اصلاحات مهم او جدي ګڼي او وایي چې دغه کار باید د قانون مطابق ترسره شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د ولسمشر غنی لخوا د زورواکو د زور کمولو او د غوی د نیولو وروستي اقدامات ستایلي او د ولسمشر ملاتړ کړی. په دې اړه له کونړ څخه د روحلان وری ریپورت اورو.
د کونړ دینی عالمانو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیر د غونډې برخوالو ته وویل ل ولسمشرې څو ځله غوښتي چې باید په دولت کې دننه د دولت په بودیجه مړو شوو زورواکو او قانون ماتونکو خلاف دي اقدامات وکړي او نن چې څو تنه زورواکي او د ځمکو غاصبین نیولي د کونړ ولسونه یې ملاتړ کوي.
په بلخ کې، په جوزجان کې، په پاریاب کې، په قندار کې او په هلمند کې په دې وروستیو کې چې کوم اصلاحات رامنځته شو، دا د دې ملت غږو، دا د دې ملت د اصیلو بچو غږو او دا هغه قطع طریقو یا هغه بدماشانو هغه زورواکانو چې هغه نیول غوښتل یا ایشتل غوښتل د دواړو برخلیکونو سره مخامخ.
دینی عالمان وایي د دولت وسلوال مخالفینو څخه په دولت کې دننه زورواکي د حکومت لپاره ډیر خطرناک دي او که چیرته د دغو کسانو زور وبشي نو په هیواد کې امنیت ټینګیدای شي او د پرمختګ لپاره ښې زمینی برابرېدای شي. مولوی عبیدالله بهاري وایي
د افغانستان د سیاست په مخ وړاندې کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په سوله کې، د افغانستان په امنیت کې مثبت رول لري. موږ او تاسو د کونړ ټول علماء کرام ټولنې او قومي مشران دا غینه پکړه ک ملاتړ کو چې موږ رئیس جمهور ته اطمینان ورکو چې دا زمنګ ملک دی موږ به د دې ملک د دفاع کې خپل ویني نظرانه کو.
د کونړ ارشاد حج او اوقاف رئیس مولوی نور المعبود احساس وویل کله چې هم ولسمشر د زمکو غاصبینو زورواکو او نامسؤولو وسلوالو ته لاس وروړي یو شمیر کسانې د شخصي ګټو په خاطر مخالفت کوي، خو اوس ولسخه او بد پیژندلی او په دې هم پوښوي چې ولسمشر کوم کارونه کوي د هیواد په ګټه دي او ټول ولس د زورواکو نیول او محاکمه کول غواړي.
جمهور رئیس د ملک د اصلاح د پاره د قانون په داخل کې د تغییر اواز پورته کوي، یو زورواک جګیږي او بغاوت کوي، کله په بلخ کې جګیږي، کله په قیصار کې جګیږي، کله په کندهار کې جګیږي او کله په بلزه کې. پن پیمان د جلالت مآب جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی سره کاملاً د عدالت د تنفیذ پیمان ده.
هغه وای دوی ته ټول زورواکي او قانون ماتون کی او شان دي او پر یو ډول د قانون پلي کول غواړي.
چې که باغی په بلخ کې وینو باغی به وي او که په کونړ کې وینو باغی به نه وي، هر زورواکي چې قانون ته سر نه ټیټي په هر قوم کې چې وي هغه باغی دی او موږ به ورته باغی وایو. باغی به وایو که به نه وایو، هر څوک چې د سلا په زور باندې په افغانستان کې د شرعي نظام له هر طرف ته حکومت کول غواړي، که په بلخ کې وي که په قندهار کې وي، دا تصور دې د خپل مغز نه اوباسي. نن افغانان پرونی افغانان نه دي، نن افغانان تا ته خپل اختیار نه درکوي.
له کومې ورځې چې ولسمشر د زورواکو د نیولو او خالص علا کولو امر کړی، د قیصاري په ګډون یو شمیر نیول شوي او کابل ته انتقال شوي، ولس پرې خوښته. خو په بلخ او فاریاب کې بیا یو شمیر کسانو د ولسمشر خلاف لاریونونه پیل کړي، چې په فاریاب کې لاریون کوونکو د ولایت ودانی او دولتي موټرې وسوځولې. په فاریاب کې په کومندو ځواکونو برید هم وشو چې په کې د کونړ مروري ولسوالۍ د یو ځوان سراج مامون په ګډون څو تن ځوانان ووژل شول.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. اخوا په اوروزګان ولایت کې د چورې ولسوالۍ یو شمېر له جګړې بې ځایه شوي خلک وایي په نوم راغلي مرسي زورواکي پر خپلو خپلوانو ویشي او دوی ته نه رسیږي. د دې کسانو شمېر چې لسګونو ته رسیږي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اتیرنکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو امیرت مخې ته د اعتراض په شکل راټول شوي وو. له سیمې څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
دا ژغونه په اوروزګان ولایت کې د چورې ولسوالۍ د جګړې ځپلو دي، کوم چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستې دي. دوی چې له تېر یوه کال راهیسې جګړو را په مخه کړي، اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې میشت دي. د دغه جګړه ځپلو شمیر چې لسګونه ته رسېدی، پنجشنبه ناوخته په ترینکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امریت مخې ته د اعتراض په شکل راټول شوي وه. دوی ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې زورواکي پر خپل خېش او خاله ویشي او پلوري.
او د بیځای ملکانو په توګه موږ اټول شوي چې د بیچاره ولس مال بیځای ځي. موږ د چورې د ولسوالۍ اوسېدونکي دغه بیچاره ګان چې راټول شوي دي، دې ته مېس نه د سرای کرایه رسېدلې ده. موږ په لک خواړو، موږ اک تنر رسېږي، موږ د ماجر خلک یو، کرایه نه لرو، د ماښام ډوډۍ نه لرو، کوچنیان را پورې بغارې وي. په حکومت کې دي دا زورواکي وړي، دا رشوت خواري وړي. زما ولس ته په دنیا یو غونې نه دورې سي، نه چاپ شته، نه کښ دغه میاشت نه دونه دي. څوټه ما زما ولس وای تا ما ته زړه لیکلې دا ګنه په خیر شپه خاله ده. د په خپل رئیس صاحب شپږ پنځه پارچې په یو کور کې وسړي تور کوي.
دغه جګړه زپلې او بي ځای سوي کسان اوس دولت ته خواس کوي چې خپل حق دی ورکړي. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو امریت مسولین بیا د خلکو دغه ادعاوي بي ځای بولي او وایي چې د چورې ولسوالۍ اوسېدونکو ته تر ټولو ولسوالۍ زیات سهم ورکړي. د یادی ادارې مسول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل.
بنا ان کسر پرتلسی د ټول ولایت شپږ ادارې واحدونه دي. د شپږو ادارې واحدونو په نسبت مو چورې ته څنګه ټول سره یو ځای کې لکه څلرمه برخه سیمنور ادارې واحدونه ته ورکړي، یعنی درې برخه ما یوازې د چورې ولسوالۍ ته ورکړي.
دا فداسیال کې دي چې لدې وړاندې هم په دغه ولایت کې بي ځای سو خلکو شکایت کړي وو چې په نوم راغلي مرستې زورواکي ترې وړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې پکښې کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او د دغه روانې جګړې له کبله هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د اورزګان څخه مو رپورټ واوریدل. اورزګان نه خوست زو په خوست کې روغتیایي چارواکي له رسنیو او مدني ټولنو غواړي چې د نری رنځ زیات تبرکلوز د ناروغۍ په باب دي د خلکو په پوهاوي کې خپل ونډه پراخه کړي. نجیب الله لوخیل له سیمې تفصیل راکوي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو له رسنیو او مدني ټولنو وغوښتل چې خلکو ته د نری رنځ په ګډون د روغتیا ساتنې د نورو برخو د پیغامونو په رسولو کې خپله ونډه ډیره کړي. روغتیایي مسؤلینو یاد غوښتنې د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې د نری رنځ په هکله د معلوماتو د ورکولو په یوه غونډه کې وکړې. په خوست کې د نری رنځ د کنټرول مرکز مشر ډاکټر شاه محمود له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې د توبرکلوز د ناروغۍ په باب د دوی د پیغام پر رسولو کې مرسته وکړي.
د ټولو مدني ټولنې نه او د دې مدني فعال نه ټول نه مغوښتنه ده چې تر څو پورې دایمي پیغام تاسو د غریبو یا خصمشو ته خلکو ته ورسوي، تر څو پورې چې څوک چې دوه هفتونه زور ټوخی ولري، بلغام ولري، نږدې کلینیکونو ته لوړ شي. په دا نږدې دولتي کلینیکونو کې د موږ د توبرکلوز لپاره تشخیص ته دی وړیا دو.
نری رنځ یا توبرکلوز یوه ساري مزمن انتاني ناروغي ده چې د هوا له لارې لیوه ناروغ انسان روغ انسان ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ ناروغ کولی شي چې د ټولنې نور کسان په دې بیمارۍ ککړ منتنه وخته کړي. په خوست کې د نری رنځ د کنټرول مرکز د لابراتوارونو د برخې مسؤل ډاکټر زاهد الله وویل
تیر کال په والر وبا کې موږ 4300 پیښې په خوست کې لرلې. سږ کال 1490 کال په حمل سور جوزا یا په والر وبا کې موږ 4300 پیښې لرو. دا په خپله د دې عامه پوهاوي او د سره په څنګ کې په دولتي سکتور نه دي خلکو باور ډېرېدل ښیي.
مالج ډاکټر ولی محمد ظریفي وایي چې نن سبا په خوست کې په هماغه نړیوال سټانډرد د نری رنځ یا توبرکلوز د بیماری تشخیص او درملنه ممکنه ده.
دا هم چې خلکو ته ورسوي چې د ټی بي تشخیص او تداوی کیږي او وړیام دو او هیڅ مشکل نشته. هر څوک باید په خپل خوخه د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او هلته خپل سپوتام یا بلغم مینه کی چې د خامخا خیان مضبوط وختو بل اخره هغه کوم نړیوال سټانډر مطابق یې ته دوی شروع شي.
مدني فعال نذیر خان ویل د دې ناروغي شکمن بیماران باید روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
کچیر ته خلک هم په هوای ونه لري، خلک د دغه مرض د تشخیص او تداوی څخه خبر ونه وسیږي، په هغه صورت کې دغه مرض لا مزیر تمامیدل شي. په اوسنی وخت کې موږ تاسو فکر وکړو د ټی بی یا د توبرکلوز د ناروغۍ هغه علاج هم فری دی په جامعه کې. هغه کس چې تشخیص شي چې دغه ټی بی یا د توبرکلوز ناروغي لري هغوی ته دوا مفت ورکول کیږي او هم 5 زمان کې اوسه اندازه نور مواد هم ورکول کیږي تر څو د هغوی صحت ورسره ښه شي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاولفت د نری رنځ په حقله د معلوماتو په غونډه کې وویل د روغتیا مسلې پر خلکو او ټولنه اغیز لري او رسنۍ کولی شي دا ډول پیغامونه په ډېرې اسانۍ تر هر چا ورسوي.
دا پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب خانه لا وزیر شاباش شریف وای د ګوند رهبر نواز شریف نن مازیګر لخبرې لور مریم نواز سره لاهور ته رسیږي او د ګوند غړي او مشانی هر کلی ته هوایی ډګر ته ورسی. نوموړي پرون مازیګر په لاهور کې خبري غونډې ته په وینا کې د پنجاب سرپرست حکومت تورن کړ چې سلګونه ګوندي ملګري نیول شوي دي. په اړه یې د پامیر ساحل نه تفصیل اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف د جولای پر 12 په لاهور کې خبریالانو ته په وینا کې د پنجاب پر نگران حکومت انتقاد وکړ او تورې پورې کړ چې نه یوازې د ګوند انتخاباتي کمپین مخې ته خندونه درولې دي، بلکې سلګونه ګوندي ملګري یې هم نیولې دي. تر شهباز شریف مخکې پرون د ګوند د اطلاعاتو مرکزی کمیټې مشر او سېنېټر مشاهد حسین سید مشال راډیو ته ویلي ول چې پنجاب حکومت د نواز شریف د هرکلی لپاره ورتلونکي سلګونه ګوندي غړي او مشران نیولې دي. سید ویلي ول چې په دې لړکې نگران اعلی وزیر ته لیک هم استولې دی. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار پرونی بیان ته په اشاره ویل د پنجاب نگران حکومت د لوړ عدالت پر حکم سربیره د دوی د ګوند کسان بندیان کړی دي.
سینکو گرفتاری ہو رہی تو یہ کیا تماشا ہے؟
دی وای سلګونه کسان نیول شوی دا څه تماشا ده؟ لایو خوا سپریم کورټ امر کړی دی چې د جولای تر 13 پورې د هیڅ سیاسي مشر نه نیول کیږي او بل خوا ته مسلم لیگ نون په بدترین ډول هدف شوی دی. وستول نړی پر دې خبره شوی چې مسلم لیگ نون په دغه کیږي.
کامیابی ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت نشانے پہ ہے.
خود پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری رضوی د چارشنبے پر شپا لڈان ٹیلی ویژن سره په مرکه کې ویلی ول چې د مسلم لیگ نون د غړو له نویو گرفتاری او نه دی خبر. د ویلی ول چې واځي هغه کسان نیول ول چې د اتوار پر ورځ د نواز شریف د زوم محمد صفدر په گرفتاری کې خندونه چول. د جولای پر شپږم په پاکستان کې احتساب عدالت په برتانیا کې د کورونا اخیستو د یوې معاملې پر سر په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د لسو کلونو د بند سزا واوروله. عدالت په هغه قضیه کې د نوموړي د مرستې په تور د هغه لور مریم نواز ته د وو کلونو او زوم محمد صفدر ته د یو کال بند سزا واوروله. تر دې یوه ورځ وروسته نواز شریف په لندن کې خبري غونډې ته وویل له زندانه نه ویریږي او پاکستان ته ستنېږي. هلته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په خبري غونډه کې ویلي چې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز لاهور ته د نه ورتګ په اړه ګونګوسې ناسمې دي او هغوی به یې هرکلی ته هوایي ډګر ته ورځي. د پاکستان احتساب ادارې ویلي دي چې نواز شریف او د هغه لور به د لاهور پر هوایي ډګر گرفتاروي او بیا به په هلیکاپټر کې اسلام آباد ته انتقالوي. شهباز شریف د ګوند په غړو غږ وکړ چې په سوله ییزه توګه دې هوایي ډګر ته ورشي او د نواز شریف هرکلی دې وکړي. د پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری ویلي دي چې پر هوایي ډګر یې امنیت ټینګ کړی دی او هیله مند دی چې هر څه به په ښه طریقه پای ته ورسي. د لاهور د پولیسو یو مشر شهزاد اکبر ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ښار د امنیت لپاره یې شاوخوا 10,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو او سیلابونو د راوتلو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه یا نادرکه شوي دي او په سلګونو کورونه ویجاړ شوي. د ناټو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس سکاپارتی وایي چې د باور لري چې د افغانستان ولس د سولې غوښتونکي دي. نوموړي وویل په وروستیو کې د اوربن مراتبولو دا خبره نور هم په ډاګه کړه. د کندوز په چارداری ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان په دې ولایت کې پر خونځو ځکه حمله کوي چې غواړي د حکومتي ځواکونو د عملیاتو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولی او د ګرجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو تړون غړیتوب ته چمتو دی. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل لومړنی رسمي سفر پر لندن ته ورسید. که څه هم په لندن کې نوموړي ته میلمستیاوي او هرکلی هم ویل شوی خو یو شمېر خلکو د ټرمپ د ورتګ په وړاندې په اعتراضي توګه مظاهرې کړي دي. فرشته جلالزی په دې اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس او نورو لویدیځو اژانسونو په حواله تفصیل دراوري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یادمه باسي.
جمهور رئیس ترامپ او میرمنې میلانیا ترامپ بیګا اکسفورد سیمې ته نږدې د بلنهایم ماڼۍ کې ډوډۍ ته وربلل شوي وو چې د برتانیې صدر اعظم تریزا مې هم برخه پکې درلوده. بلنهایم ماڼۍ د برتانیې د پخواني صدر اعظم وینسټن چرچل د زیږیدو ځای هم دی. ډونالد ترامپ مخکې ویلي چې د چرچل له سیاستونو او شخصیت په مثبت ډول متاثر دی. د برتانیې چارواکو ډونالد ترامپ ته د بیګا مړۍ د امریکا د جمهور رئیس په توګه برتانیې ته د لومړي رسمي سفر د شراغ راست لپاره کړی و. په دې میلمستیا کې د برتانیې یو شمېر پیژندل شویو سیاستوالو او سوداګرو هم ګډون درلود. خو په لندن کې یو شمېر خلکو د ترامپ د ورتګ پر ضد مظاهرې وکړې. یو مظاهره چې پرون په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل
Well I'm here to protest against his visit because I don't think he should have been involved.
زه دلته د ډونالد ترامپ تر اتاک پر ضد مظاهره کوم ځکه زه فکر نه کوم چې هغه باید دلته بلل شوی وای. د هغه پالیسی ټول ناسم دي. د مکسیکویانو په اړه یې پالیسی زما په نظر د نژادي تبعیض لمخي دي او پر مسلمانانو د هغه بندیز مال نظر بالکل غلط دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ برتانیې ته تر سفر مخکې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. ډونالد ترامپ د برتانیې په ګډون خپل اروپایي متحدانو ته سخت خبري وکړه او له هغوی غوښتنه وکړه چې پر خپل پوځونو زیات لګښت وکړي او پر امریکا د ناټو د پوځي مصرف بار کم کړي. د ناټو په غونډه کې د برتانیې صدر اعظم تریزا مې وویل چې ولسمشر ترامپ باید د خپل اروپایي متحدانو قدر وکړي او دې ته متوجي شي چې د ناټو غوښتنو ته تر بل هر هیواد مخکې برتانیې ځواب ورکړی دی. خو تریزا مې بیګا له ترامپ سره په کتنه کې د امریکا او برتانیې د دوستۍ او ملګرتیا ستاینه وکړه. وی ویل امریکا او برتانیې یوازې نږدې شریکان نه بلکې ګران دوستان دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په خوانځیو کې له نورو شیانو سره سره یو څه چې ډیر زیات مهم دي، هغه زده کوونکو ته د صحي اوبو شتون او د رفاجات لپاره د تشنابونو شتون دی. خو له بده مرغه په ځینو خوانځیو کې دا سهولتونه زده کوونکو ته نشته. نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د صحي اوبو په برخه کې ستر سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. ډاکټر صاحب، په پایل کې به درته وایي چې اوس مهال په ښوونځیو کې صحي اوبه په کوم وضعیت کې دي؟
ما په دې تیر یو دوه میاشتو کې یو پنځه ولایتونو کې ښوونځي وکتل، د کابل په شمول پروان، ننګرهار، بامیان او هرات کې. مجموعي تصویر ښه تصویر نه ده، نه یوازې د اوبو په برخه کې بلکې د تشنابونو او د حفظ الصحې په برخه کې هم. اوبه د سکلو په ځینو مکتبونو کې شته، ولې د ذخیرو شکل فرق کوي. ځینو ځایونو کې ښې مسونه ذخیرې دي د اوبو، یا ټانکۍ دي. په ځینو ځایونو کې هغه ذخیرې ټانکۍ ښې مسونه نه دي، یا د ځمکې پر مخ باندې دي. داسې مکتبونه هم وسې د ویالې اوبه یې شاګردانو ته په واټر پمپ باندې راکش کولې، بېرته په ذخیره کې اچولې، شاګردانو لغې سکل. او د تشنابونو وضعیت په دې خاطر خراب ده چې یو خو د تشنابونو شمېر کم ده، یعنی د شاگردانو لپاره مثلا په یو مکتب کې درې زره یا څلور زره شاگردان دي، شپږ یا اوه یا اته تشنابونه دي. هغه د پنځلس دقیقې تفریح که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، په دې پنځلس دقیقو تفریح کې ټول شاگردان ترې استفاده نشي کولی. د همدې له امله که شاگردان ترې استفاده نشي کولی، نو بیا د مکتب په صحن کې په داسې ځایونو کې چې هغه لږ ګوښې اوسېږي، دوی خپل معذرت رفع کوي. او د همدې له وجې نه بیا د محیط د مکتب هم
چټلېږي. کله سي له حضرت وایي کله چې صحي اوبه په یو ښوونځي کې ونه اوسي، تشنابونو ستونزه تاسو یاده کړه چې هلته تر ټولو لویه ستونزه تشنابونو ده. دغه به زده کوونکي له کومو مشکلاتو سره مخ کی؟
اول خو د ځینو زده کوونکو لپاره کېدای شي دا اوسېږي چې دوی زیات علاقمندي باندې مکتب ته لاړ نه سي. دویم دا چې د زده کوونکو صحت هم په خطر کې اچوي، نه یوازې زده کوونکي بلکې د مکتب کارکوونکي، حتی د ما جامعې اوسېدونکي. ځکه کله چې د مکتب ساحه چټله سي، بیا خو د لمر په واسطه باندې د مواد غایطه بیرته وچیږي او دا بیرته په خاورو سره ګډیږي. او چې کله باد وهي، نو دا په هغه اوبو زیرمو کې چې هغه سر خلاصې اوسېږي، لکه ساګانې یا سکاریزونه یا ځینې نور ژیونه چې هغه ځینې خلک استفاده کوي، خو اوبه سر خلاصې دي، هغه سره ګډیږي. او واقعات د اسهال او د سینه بغل نور امراض، تساری امراض دي، دغه واقعات ډېر زیاتېږي د خلکو ترمنځ، خصوصا د اطفال ترمنځ.
ولې تر اوسه پورې په ښوونځیو کې، په ځینو ښوونځیو کې البته، وایي دغه مشکل نه دل سوی؟ سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې ډېر مرستې سوي له ښوونځیو سره، کسان ورغلي ښوونځي لیدلي دي، بیا هم دغه ستونزې ولې موجودې دي؟
څو موضوعات دي. یو خو دا چې ځینو ښوونځیو ته حتی هم د تشنابونه او ښه د اوبو حفظ الصحې سهولتونه جوړ سوي هم دي، وینه خاصاتنه نه ده سوی، یا حفظ مراقبت سم نه ده سوی، او دته د ښوونځیو مدیرانو او نورو چارواکو صحیح توجه نه ده کړی.
تاسو دې پوهنې په وزارت کې بیا دا مسله مونږ نه بررسی کړی، لغه مدیر سره په تماس کې نه یاست، ولې دغه شیان چې جوړیږي بیرته خرابیږي؟
دا خو ستنه مونږ پوښتنه وکړه، وای خو دا جوړیږي بل خره ماشومان بیرته خرابوي، ولې باید دا حس مسؤلیت د مدیرانو ترمنځ پر پیدا شي، او همچنان د زده کوونکو ترمنځ هم دا پیدا شي چې دغه تشناب ته جوړ سوی د مونږ لپاره جوړ سوی، او کچیر په یو کم شي باندې بیرته دوباره ترمیم کی یا قلفه کې خراب سوی، یا مثلا دروازه خراب سوی، دغه جوړول پلک شي باندې تر سره کی، بعد هغه ته توجه وسی. که خپل مدیر نشي کولای، کولای شي د جامعې کومک راو غوړي، ځکه د جامعې کې ډیر د خلک خیرخوا خلک ستاسې هغه غوړي له خوندي سره کومک وکي. یوازې ضرورت دی ته سه او د خوندي او د جامعې کومه شورا سره د ګډه شورا، په دې شوراګانو کې د موضوعاتو په اړه باندې خبري وسی، او خلکو ته ویل شي چې په دې برخه کې موږ تاسو کومک ته ضرورت لرو.
یو خپل د خوندي